وړاندې د برابرۍ حق دی چې دې ته دولت باید متوجه وسیږي او ټول انسانان په دې اکټ باندې برابر حق لري د قانون په وړاندې. یعنی هر بشر هر انسان کوي شي چې هر مرجع ته پرته د کوم توپیر نه هغه ته مراجعه وکړي او اړوندې ادارې د هغوی ته د انسان په سترګه وګوري، د هغوی آواز واوري، د هغوی غږ واوري، د هغوی مشکل ته رسیدګي وکړي پرته د دې نه چې دا په نظر کې ونیسي چې ته څوک یې، ته ښځه یې، ته نر یې.
په کومو ملي او نړیوالو اسنادو کې د برابرۍ یا د مساوات په اصل ټینګار شوی او په دې اړه خبرې شوې؟
په دې اکړه باندې چې هم په د بشري حقوقو په نړیواله اعلامیه کې دې ته په زغرده اشاره شوې ده چې ټول انسانان آزاد دنیا ته راغلي دي، برابر حقوق لري. هم زموږ په قوانینو کې، په اساسي قانون کې زموږ دې مسلې ته رغنده اشاره شوې ده چې نر دې که ښځه دوی برابر او مساوی حقوق لري د قول لري د قانون په وړاندې. او هم چې نن په مدني او سیاسي میثاقونو او قانونونو کې دې ته اشاره شوې ده چې نر او ښځه پرته له دې نه چې دوی سره تبعیض وشي، دوی سره توپیری برخورد وشي، دوی د یو د بل په وړاندې مساوی حقوق لري.
سره لچ په قوانینو کې دا خبره شوې ده چې انسانان ټول مساوی حقونه لري او سره برابر دي، خو په افغانستان کې هم همداسې دي. اوس
زمونږ اساسي قانون او نور نافذه او قوانینو کې دغه موضوع په راغلی دی چې نر او ښځې، خصوصا دوویشتمه ماده زموږ د اساسي قانون په صراحت سره دا لیکلي چې نر او ښځه مساوي او برابر حق د افغانستان ټول اتباع برابر حقونه لري.
خو په عمل کې برابر، عمل کې برابر حق لري.
دا چې په قانون کې دا مسله راغلی دی چې دوی برابر حقونه لري د قانون په وړاندې، اما نن سبا موږ په ټولنه کې وینو سره د دې چې ډیر کوخونه په دې حق لا باندې شوی دی چې دا ذهنیت باید زمونږ ټول ادب پیدا کړي چې خزه د نارینه په مقابل کې یعنی د برابر حقوق ورته ورکړي شي. اما دا چې زمونږ په وطن کې نامني دی، دا چې زمونږ په وطن کې انانوي او سنتي رواجونه په پټولنه کې حاکم دي، دا مسائل په پټولنه کې حاکم دي، نو په ډیر ځایونو کې زمونږ په وطن کې دغه برابرۍ حق خصو ته په هغه شانت چې قانون ویل دي، هغه شانت چې د بشري حقوقو جهاني اعلامیه ویل دي، هغه شانت چې د مدني او سیاسي قانونسون دوی ته دې ته اشاره کړې ده او د خزو او نارینه ته برابر حقوق په نظر کې نیول دي او انسان مکلف کړي دي، په دې باندې مکلف ګرځول چې باید هغه تخپل حقوق خاص شانت چې د غوی طبيعي او انساني حق دی ورته ورکی، ولی دلته توپیری او تبيزي چلند ورسره کیږي. خزو ته په ټولنه کې زمونږه هغه حقوق چې باید ورته ورک شي هغه ورته نه ورکو کیږي په ډیره ځایونه کې.
په یو ټولنه کې څنګه د برابرۍ اصل تضمین کیدلی شي؟
د برابرۍ اصل په ټولنه کې په اصل په قوانینو کې به دا مسله باید مطرح شي. د برابرۍ اصل په قوانینو کې پټینګار وشي او هغه ادارات چې قانون تطبیقوي، هغه ادارات قانون به اصل چې غوښتنه کوي قانون هغه سه به تطبیق کړي. مثلا یو څوک مراجعه کوي، هغه کسان چې معلولیت لرونکي کسان دي، دی یو ادارې ته مراجعه کوي د خپل ځان ته د کار موندلو په اکله باندې، ځکه هغه ټغه ده د پرنسپل چې دا معلولیت لرونکي خلک معلولیت لري ولې ناتوان نه دي، توانایي لري چې دوی یو کار وکولی شي. د میشاته کینه د روغو انسانانو په شان دوی خپل کارونه مخته ورسي، اما د غسره تبيزي چلن کیږي، برابر چلن، مساوي چلن سره نه کیږي د حق معلولیت لرونکي شخص وګړي سره چې دی روغ انسان سره کیږي. حالان چې هغه دا توانایي لري په نني شرایطو کې چې دی روغ انسان په شان دوی دا وګړي دا کار نو کوي. یاد سمه چې هغه پروژې چې په ټولنه کې تطبیق کیږي، قوانین باید داسې عیار شي چې ټولو وګړو ته چې په هر ولایت کې زمونږ اوسیږي دغوی ته پروژې برابر او مساوي ورته ورکړل شي. په هغه کې باید توپیر ونه وي، فرق باید ونه لري، تبعیض ورسره ونه شي. یعنې دغه مسله چې په قانون کې باید راشي او هغه هلته عملي شي په هغه ټولنه کې. که چیرې غواړو چې په شمال کې زمونږ مکتبونه جوړ شي، ضرورت دی ورته. همداسې دغه مکتبونه او تعلیم او تربیه ته چې یو بشري حق دی، دا باید په جنوب کې هم زمونږ دغه مکتبونه فعال شي. دولت مکلف دی چې دا جوړ کړي، وزارت معارف مکلف دی چې دا جوړ کړي. همدې شکل سره که چیرې وزارت یا انکشاف دیہات زمنگو تاسو غواړي چې په مشرقي کې یو پروژه تطبیق کړي. دغه پروژه د غرب کې هم تطبیق کړي په عین شانته. دغه مسئله چې په قوانینو کې باید راغلي وي، قوانین باید تبعیضي جوړ نه وي، برابر جوړ وي، او قوانین ته باید برابر او مساوي لاسرسي ټول اتباد دي وطن ولري.
البته کله چې د مساوات یا برابرۍ خبره کیږي نو ډېر کله د ښځو د نارینه او باسترا منځ کې چې مثال ښځو ته حق نه دی ورکړل شوی، خو په نورو کټګوریو کې هم موږ ډېر داسې وګړي لرو چې هغوی ته خپل حق نه ورکول کیږي. مثلا ماشومان دي، مثلا تاسو یاد کړل معلولین دي، مثلا په نورو کورنیو کې د مختلفو کټګوریو خلک وي چې د برابرۍ اصل بیا هلته نه عملي کیږي، هلته نه وي. نو څنګه کېدلی شي چې په کورنۍ کې مثال ماشوم سره، له مشر سره، له کشر سره، له هر یو سره داسې یو چلند وشي چې په هغه کې نابرابري نه وي؟
قوانینو کې دا مسایل به ټول راشي. قوانین باید برابر اوسیږي. په کورنۍ کې هم باید دا چې په قوانینو کې دغه مسایل راغلي چې هر څوک برابر حق لري، ماشوم حق لري، نارینه ماشوم چې مکتب ته لاړ شي، کورنۍ مکلف دي چې جلکۍ چې هغه هم د کورنۍ اولاد دی، هغه هم په دې کورنۍ کې د حق لري چې دا باید مکتب ته لاسرسی پیدا کړي. اما چې بدبختانه زمونږ په ډیرو باندو په کلو کې په لری پرتو سیمو کې دغه اصل نه مراعات کیږي. خپل نارینه اولاد تشویقی درس ویلو ته، تعلیم ته لاسرسی ته، مکتب ته لاسرسی ته، پوهاوی ته، دوی ته تشویقی ډیر زیات طریقې به وي، ډیر هڅوي ورته. اما د جلکی په مقابل کې بیا دغه مشکل چې دی په خپل حالت کې پات کیږي. یعنی هغه غواړي چې ته جلکی ته مثلا څنګه کیږي، څنګه نه کیږي، ستاسترګي چیرې کیږي، ستادا کیږي، ستاغه کیږي، هغه ته دغه زمینه نه برابرې چې د خپل نارینه ماشوم په شکل سره هغه هم تعلیم او تربیه ته لاسرسی پیدا کړي. دلته بیا په کار دی هغه د کورنۍ هغه غړي چې لا عقل تعلیم یافته دي، پوه دي د په دې باندې چې نر او ښځې برابر حق لري. نر او ښځې که هغه ماشوم دی که هر څوک دی، هغوی برابر حقوق لري. دغه خپله کورنۍ دې ته وهڅوي، ورسره کار وکړي، پوهاوی ورته ورکړي، ذهن روښانه کړي، هغو او دې ته وهڅوي چې نه، دغه کار چې موږ تاسو کوو چې د ماشوم پاک لباندې کوو، یا دغه فکر چې د ماشوم پاک لبان لرو او د ماشوم د راتلونکي دپاره لرو، موږ باید دا هم زموږ او تاسو اولاد دی داجل کې هم باید منګو ولګو چې خپل تعلیم او تربیه مختبوزی، تعلیم تربیه ته لاسرسی پیدا کی، چې دغه نه به ډاکټر جوړیږي، دغه نه به انجینر جوړیږي، لکه نارینه چې جوړیږي، دغه نه به یو حقوقدان جوړیږي، دغه نه به یو قاضي جوړیږي، دغه نه به یو بل څوک جوړیږي. نو دا د دې بشری او انساني حق دی. دا نه تنه چې زوته ورته ورکو، بلکې دا حق د ابتدا د پیدایښت نه دا حق دا لري، او دا حق اعلی تعالی ورته ورکړی دی چې منګو تاسو په دیموکراسي شو چې باید دا حق ورته ورکو. او د نارینه او د ښځې مزه دا توفیرونه کوچته نارینه یو دا زنانه دی، بس دا د تعلیم تربیته د لاسرسی حق نه لري.
ډیر زیاته مننه.
من نستا سنم
درنه اوریدونکو، دا ود دی ونی خبرونه تر بلی ونی خو وخت ولري. علام مل
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی، یو ستر هغه زبر نه خوش کوم چې ګډون مې پکې کوي.
باندې پد جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډېر عميق
او جالب ویډیوګانې
چوپنه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دا ښه شیروا کې به مړی خوړا او واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کاری باندې کوم
غاس به تکړه اس به تب په دیوان شپریږي سهار سهار به په دیوان منډي وي په ډیر ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. په کابل کې د سید جمال الدین افغان د دارالمعلمین پاکله څومره پیګي
افغانستان ڈیماندین در معلمین په 1290 کال کې تاسیس شوی دی. 14 سن فارغین لري، اما په هغه وختونو کې تقریبا د 13 سن فارغین درلوده.
په یاد ځای کې کومې اسانتیاوې دي؟
دلته موږ اوس بخته کمپیوټر لرو، محصلین په فارغ وخت کولی شي هلته خپل کمپیوټر باندې کار وکړي. مثلا کتابخانه لرو، په فارغ وخت کې هغه زیا کتابخانو کې خپل سیمینارونه، خپل منوګرافونه د دغې لارې نه تکمیلي بشپړوي.
نن همدا موضوع څېړو. په پیل کې د سید جمال الدین افغان تاریخ ته تمکیږو، ارزښت روښانه وو. د ښوونکو او محصلینو خبرې هم درته خپرو. له ازادي راډیو سره اوسئ. قدرمن اوریدونکو، سید جمال الدین افغان د کابل په زړه کې هغه اکاډمیک ځای دی چې ټولنې ته ښوونکي روزي. د سید جمال الدین افغان شین محول، لوړې ونې، ښکلي ګلان، پاکه هوا ښې زده کړې ته زمینه برابروي. په یاد ځای کې شاوخوا 260 استادان چې زده کړې تر لیسانس، ماسترۍ او دکتورا پورې رسیږي، د ابتدایي برخې ښوونکو ته د لوړو زده کړو تدریس کوي. دا چې د افغان سید جمال الدین دار معلمین څه وخت جوړ شوی دی، معلمین څه ډول جذبوي او کومې څانګې لري، د یاد دارالمعلمین له تدریسي آمر غلام سخی حسنزی څخه مو پوښتلی دي.
د افغان سید جمال الدین در معلمین په 1290 کال کې تاسیس شوی دی. 14 سن فارغین لري، اما په هغه وختونو کې تقریبا د 13 سن فارغین درلوده. دا په څو کټګوري کې مثلا دغه فراغتونه ورکول، ولې په اثر کې د څو کلونو را په دې خوا دوی اوس فعلاً دپاره په تربیه معلم سید جمال الدین کې موږ د 14 ټولګې نه د ابتدایي دورې دپاره یو مسلکي معلم فارغ وو. بیا نو دا په دوه شفتونو کې دی چې یو یې فری سروس په نام باندې، چې هغه اوس پیلن دپاره نه موږ په 9 کال کې یو دوره فارغ کړه. او پیلن دپاره د وزارت معارف د پرېکړې په اساس باندې فقط او فقط د اخیر خدمت موږ کولی شو چې جذب کړو او هغې وروزو فارغ کړو. بیا نو دوی داسې کوي چې دغه دوه کاله نور بیا د دې لارې نه دوی پوهنتون تعلیم تربیې ته او د لیسان دورې هلته تکمیلوي یا بشپړوي. په لومړۍ کې خو د کانکور د طریقه به پری سروس محصلین موږ ته رامعرف کېدل. بیا په دې اواخیر کې موږ په یو اختصاصي امتحان خپل اخیسته په تربیه معلم کې، او دوم وخت داخلي خدمت دی چې هغه موږ هغه کټګوري معلمین چې فعلاً برحاله په مکاتب دولتي کې وظیفه لري، د لیسو د خانه او د منابع بشري خانه د هغې هغه پرمی خانه پورې کوي، او پس هغې نه موږ سره پېژندل کېږي. تقریبا دلته لس دیپارټمنټه لرو چې یو د هغې جملې نه موږ اوو رشتوي لرو، درې دیپارټمنټه موږ غیر رشتوي دي چې هغه دیپارټمنټونه مسلکي مزامین زموږ شاګردانو ته تدریسوي، چې هغه عبارت د تعلیم تربیه نه، روانشناسي او کمپیوټر ساینس.